اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، ستاسو کوربه د دې پروگرام ډاکټر فاروق ستاسو خدمت کې حاضر دی. د دې پروگرام نوم دی فکر امروز، او د دې ټایټل مطلب دی د نننې ورځې فکر. په دې پروگرام کې به مونږه بنیادی طور باندې امت مسلمه ته، پاکستان ته، او د خطې ته چې څومره مسائل راپیخ دي، د هغه مسائلو به مونږ تجزیه کوو، د هغې باره کې به مونږ غور و فکر کوو. او دا تجزیه به لږ غوندې ډونګیا تجزیه وي. دا به داسې تجزیه نه وي چې کنه نن کومه خبره کیږي نو بس هغه خبره چې دی نو د نن سره به مونږ د هغې تجزیه کوو، بلکې مونږ به ګورو چې دا خبره د کوم ځای نه شروع شوه، کوم طرف ته را روانه ده، او زمونږ دپاره په دې کې د مخکې تلو لار څه ده. نن چې د کوم موضوع نه به مونږ ابتدا کوو، نو هغه ابتدا هم هغه موضوع ده کومه چې عام طور باندې زمونږ هر وخت زمونږ خلک په هغې باندې ډسکشن کوي، او زمونږ خلک په هغې باندې سوچ بچار کوي. او هغه دا ده چې د امریکې او زمونږ څه تعلق پکار دی، د امریکې او زمونږ څه تعلق دی، یعنی امریکا او مونږ، یعنی امت مسلمه او ورسره ورسره د امریکې زمونږ ترمنځ چې یو تعلق دی. د دې تعلق نه مخکې دا خبره ډیره زیاته ضروری ده چې مونږ ته دا مخکې راشي چې په دې دنیا کې دا قومونه اوچتیږي څنګه، او په دې دنیا کې دا قومونه ښکته کیږي څنګه. په دې دنیا کې چې نن کوم قومونه باوقار دي نو دا ولې باوقار دي، او چې کوم قومونه او ملکونه کمزوري دي نو دا ولې کمزوري دي. د دې وجه به اول په دې باندې به مونږ ځان پوهیو، نو د هغې نه پس به مونږ بیا دې خبرې ته رسو چې سوپر پاور څنګه جوړیږي، او سوپر پاور سره بیا زمونږ د تعلق نوعیت څه پکار دی. په دې دنیا کې محترم و ناظرینو، چې کوم قومونه اوچتیږي نو د هغې نن سبا یو څو بنیادی خصوصیتونه دي. لومبی خصوصیت دا دی چې هغه ملک اوچتیږي کوم ملک چې جمهوریت وي. دویم نمبر، په هغې کې به لازم تعلیم وي، او تعلیم به دومره ډیر وي چې که په سل په سله نه وي نو کم از کم دوه کم سل درې کم سل په هغې کې لازما تعلیم موجود وي. دریم نمبر خبره چې کومه ده، هغه په هغې ملک کې انصاف دی، چې آیا هغه ملک خپلو باشندګانو له انصاف ورکوي یا نه ورکوي. او څلورم نمبر خبره دا ده چې آیا هغه ملک خپلې چې څومره مسلې دي نو هغه مسلې په خپیو صحیح حکمت عملی سره د مکالمې په ذریعه سره هغه سرته رسی یا نه رسی. دا څلور هغه بنیادی شرطونه دي چې کم یو ملک په دې شرطونو باندې پوروي نو هغه ملک ژوندی وي، هغه ملک باوقار وي، یعنی جمهوریت، تعلیم، انصاف، او د مکالمې په بنیاد باندې خپلې مسلې حل کول. اوس د دې نه پس بیا نمبر راشي د سوپر پاور، یعنی د غټ طاقت، هغه طاقت چې هغه په دنیا کې ځان ته سوي، او په دنیا کې نور قومونه هم وایي چې دا خو یقینا یو غټ طاقت دی. د غټ طاقت لپاره دا پکار ده چې هغه په ساينس او په ټیکنالوژي باندې د نور ملکونو نه زیات اوچت وي. بیا دا هم پکار ده چې هغه د آبادۍ او د رقبې او د قدرتي ریسورسز اعتبار سره چې دی نو هم هغه د نورو قومونو نه اوچت وي. او بل دا هم پکار ده چې هغوی د تاریخ په رڼا کې پوره پوره یو سفر کړی وي، او هغوی پوره پوره یو محنت یې کړی وي، او د هغه محنت په نتیجه کې نن دې زیاته را رسېدلی وي. دې اعتبار سره که تاسو وګورئ نو نن په دنیا کې چې کم ملکونو ته موږ سوپر پاورز وایو، هغه ملکونه یو حده پورې په دې ټول معیار باندې هغې ګامزن دي. ظاهره خبره ده چې پوره پوره معیار ته خو هیڅوک هم نه رسی، لیکن دا قتل پکار دی چې کم قوم په هغې کې په څومره معیار باندې اوچت دی. نو که په دې کې امریکا ده، که برطانیه ده، که روس دی، که چین دی، که فرانس دی، او که جرمنی دی مثال په طور باندې، یا اوس جاپان او اټلی هم په هغې کې شامل دي، نو دا هغه ملکونه دي چې کم ملکونو کې تعلیم پوره پوره دی، کم کې چې جمهوریت موجود دی. اگر چې که فرض کو په چین کې جمهوریت و هغه شکل کې نه دی، لیکن په کمیونسٹ پارټۍ کې دننه پوره پوره یو جمهوریت موجود دی. بیا د هغې نه پس دې ملکونو کې دننه په خپل ملک کې دننه یو انصاف موجود دی، او دې ملکونو کې دننه دې د یو حکمت عملی نه کار اخلي، او بیا د دې قومونو رقبه، د دې قومونو د ساينس او د ټیکنالوژۍ باندې عبور چې دی هغه د نورې دنیا نه سیوا دی. اوس په دې ټولو طاقتونو کې چې کوم د ټولو نه غټ طاقت نن سبا د دنیا اعتبار سره دی نو هغه امریکا ده. امریکا د تعلیم اعتبار سره د ټولې دنیا نه مخکې ده، د ساينس او د ټیکنالوژي اعتبار سره د ټولې دنیا نه مخکې ده. په خپل ملک کې دننه هغې بهر حال یو سیستم جوړ کړی دی، او په هغه سیستم باندې هغوی لګیا دي، چلیږي. په هغه ملک کې دننه هغې د خپل ملک د دې خپلو ټولو کارونو سرته د رسولو دپاره یو انتظام جوړ کړی دی. اوس دغه اعتبار سره راځئ چې مونږ وګورو چې زمونږ څه حالات دي. یعنی زمونږ نه مطلب اول زما ټول امت مسلمه دی او بیا د هغې نه پس په هغې کې دننه خاص کر پاکستان او افغانستان دی چې دا زمونږ خطه ده. که تاسو دې ته وګورئ نو عالم اسلام د ټولو نه ړومبې د جمهوریت په معیار باندې انتهایی کمزوری دی او چې کوم ځای کې جمهوریت موجود هم دی نو هغه جمهوریت داسې دی چې په هغې کې کافی ډېرې کمزوری دي، په هغې کې ډېرې زیاتې خامې موجود دي او به هر حال دا یو داسې خبره ده چې په دې کې عالم اسلام وروستو دی. بیا د هغې نه پس که تاسو وګورئ د تعلیم معیار ته، نو د تعلیم د معیار صورتحال هم دا دی چې په عالم اسلام کې ډیر کم ملکونه داسې دي چې هغې کې تعلیمي معیار ښه دی، په هغې کې ترکی شامل دی او په هغې کې ملائیشیا شامل ده، په هغې کې سرحد پورې ایران هم شامل دی، لیکن د دې نه علاوه چې کم نور ملکونه دي نو په هغه نور ملکونو کې تعلیمي معیار ډیر کمزور دی او خاص کر که په هغې کې تاسو د پاکستان او د افغانستان مثال واخلې نو د دې تعلیمي معیار خو انتهایی کمزور دی. د ترقی یافته ملکونو اعتبار سره زمونږ چې کم تعلیمي معیار دی د پاکستان نو هغه په سلو کې اتلس دی. په سلو کې د اتلس مطلب دا دی چې هغه یعنی اتلس زمونږ کسان چې دي نو هغه د تعلیم په معیار باندې هغه ځای باندې دي. بیا د هغې نه پس که تاسو انصاف ته وګورئ نو د انصاف صورت حال هم دا دی چې زمونږ په دې ملک کې دننه هر انسان د دې نه جاړي چې انصاف دلته کې چرته نشته، نه څوک ځان سره انصاف کوي، نه عدالتونه چاله انصاف ورکوي، سیستم ټول داسې دی چې په هغې سیستم کې دننه چاته انصاف نه میلاویږي. او که د حکمت عملی تعلق دی نو که تاسو وګورئ نو د ټولو نه زیات جنګونه مونږ یو بل سره کوو او د هغې جنګونو په وجه باندې مونږ نورو ملکونو ته محتاج شو او د هغې په بنیاد باندې بیا زمونږ کې کمزوري راشي او خامی راشي. اوس چې تاسو دې مساواتو ته وګورئ نو د دې مساواتو نه به خود به خود پته لګي چې په دې دنیا کې به هر حال چې کوم سوپر پاور دی نو په هغې کې څه خصوصیات وي چې د هغې په وجه باندې سوپر پاور دی، او چې کوم ملک کمزور دی نو په هغې کې څه خامې دي نو د هغې په وجه باندې هغه کمزور دی. چې کله موږ دې ځای ته راشو نو بیا د هغې نه پس یو سټپ موږ له بلوم تلل پکار دي، هغه دا چې دا سوپر پاور همیشه سوپر پاور نه دی، د زوال ښکار کیږي هم او د کې کمزوري هم راځي. د څنګه د زوال ښکار کیږي؟ د اله د زوال ښکار کیږي چې په دې کې تکبر راشي، او د اله د زوال ښکار کیږي چې د هغې تکبر په وجه باندې د دنه پی در پی غلطۍ وشي، او که دې د هغې خپلو غلطو مداوه ونه کړي نو دې بیا مکمل طور باندې زوال ته لاړ شي، او که دې د خپلو غلطو مداوه وکړي نو بیا د هغې نه پس دې د زوال پوره پوره ښکار کیږي نه یو ځلې بیا راوچت شي. مثال په طور باندې تاسو وګورئ چې دویم جنگ عظیم جاپان جرمنی او اټلی بیللې او بالکل هغې ټوکړي ټوکړي شیو تبا تبا شو، لیکن د هغې نه پس هغې یو ځلې بیا ځان وپېژنده، او چې څنګه ځان وپېژنده نو نن بهر حال دا درې واړه طاقتونه چې دي دا دنیا د ټولو نه زیات انډسټریلایزډ طاقتونو کې شامل دي، هغه طاقتونو کې شامل دي چې کوم بهر حال صنعتي اعتبار سره ډېره لویه ترقی کړې ده او نن په دې دنیا کې بهر حال د هغې یو مقام دی. دغه شانتي د نن نه سموده مخکې برطانیه سوپر پاور وا، نن هغه سوپر پاور نه دی لیکن یو پاور ضرور موجود دی او دومره غټ پاور دی چې به هر حال د هغې په دنیا کې یو مقام موجود دی. د نن نه سموده مخکې روس سوپر پاور و، نن اگر چې هغه اعتبار سره سوپر پاور نه دی یعنی د امریکې د مقابلې نه دی، لیکن د هغې نه باوجود به هر حال هغه یو طاقت دی. نو دا هغه صورت حال دی چې دا په دې دنیا کې په دې طریقې سره چلیږي او په دې طریقې سره په دې دنیا کې دا اتار چڑھاو چې دی نو دا پکې راځي. سوپر پاور په نفسیاتو کې یو خاص خبره شامل وي او پکار دا ده چې زمونږ په شانتي ملکونو ته هغه خبره پوره پوره پته وي، هغه دا چې سوپر پاور دا غواړي چې هغه دې همیشه د پاره سوپر پاور وي، دا هغه دا حیثیت څوک چیلنج نه کی، او که څوک د هغه دا حیثیت چیلنج کوي نو هغه وایي چې زه به هغه له په مقابلې باندې ورځم او هغه به زه کمزوری کوم. د دې په مقابله کې په وجه باندې په سوپر پاورز کې دننه هم جګړه کیږي او د دې په وجه باندې د سوپر پاور د وړو طاقتونو سره هم چې دینو جګړه راځي. دا واړه طاقتونه چې د غټ طاقت محتاج کیږي نو دا هم په خاص وجوهاتو باندې کیږي. یو وړوکی طاقت یا یو وړوکی ملک یعنی یو کمزور ملک چې په هغې کې جمهوریت نه وي او په هغې کې تعلیم نه وي او هغه یو خوا بل خوا جګړې کوي او په هغې کې انصاف نه وي، نو ظاهره خبره ده چې هغه په خپل خپو باندې نشي ودرې دي او چې کله هغه په خپل خپو باندې نشي ودرې دي نو هغه بیا نور قومونو ته محتاج شي. نو چې کله هغه بل قوم ته محتاج شي او د بل قوم نه هغه امداد اخلي نو دا هغه ځای دی چې په دې ځای کې هغه مجبور دی چې د دې بل قوم خبره به هم مني. نو چې کله هغه دې ځای کې د خبرې منلو له راشي نو بیا د هغه ازادي هغه پوره پوره ازادي پاتې نه شي بلکې هغه بیا کمزورې شي او هغه مجبوراً د بل په ډکټیشن باندې چلیږي. یو قوم چې کله د بل په ډکټیشن باندې چلیدل شروع شي نو بیا د هغه نه پس د کې نور هم کمزورۍ را رواني او چې کله په دې کې نورې کمزورۍ را رواني نو د هغې په نتیجه کې بیا دا قوم رسته روزه مخ په خطه باندې روان وي. تاسو که وګورئ او د عالم اسلام اوس دې وخت مثال واخلئ نو په عالم اسلام کې دوه ملکونه داسې دي چې هغه د نورو ملکونو نه بهر حال ترقی یافته دي او اوچت دي. هغه یو ترکی دی او بل ملایشیا دی. او اتفاق داسې ده چې که ترکی دی او که ملایشیا دی نو د دې دواړو ملکونو امریکې سره تعلق د دې نورو ملکونو نه بدل دی. د نورو ملکونو صورت حال دا دی چې که سعودي عرب دی او که پاکستان دی او که اردن دی نو د هغې صورت حال دا دی چې د هغې امریکې سره تعلق داسې دی لکه د زورورتیا او د کمزورتیا یو تعلق. لیکن د ملایشیا او د ترکی چې کوم تعلق د امریکې سره نو هغه یو لحاظ سره داسې دی چې دا دواړه هم ځانته یو طاقت وي. او د دې به درته زه د یو مثال په ذریعه سره وضاحت پیش کوم. کله چې امریکې د 9/11 نه پس دا کوشش وکړو او دا یې سوچ وکړو چې هغه د په افغانستان باندې حمله وکړي او بیا د هغې نه پس هغې په عراق باندې حمله کوله نو دغه وخت په ملایشیا کې مهاتیر محمد او چې د هغه ځای نور کوم واکدارانو نه هغوی هلته کې پوره پوره هغې سره اختلاف کړی او هغې د امریکې غندنه کړې وه او هغې د امریکې غندنه کولی شوه ځکه چې هلته کې تعلیم او جمهوریت د نورو مسلمانانو ملکونو نه زیات خو. بل طرف ته به درته زه د ترکی یو مثال درکم چې ترکی په یو خاص وخت کې ځان څنګه چې دی نو د امریکې د یو خاص اقدام نه بچ کړو. هغه دا چې کله په عراق باندې امریکې حمله کوله نو د هغې دپاره امریکې دا خپل یو کوشش وکړو چې هغه دې د ترکی نه خپله فوجي اډه جوړه کړي او د هغې جازونه دې ترکی ته راځي او د ترکی هوایی اډې دې استعمالوي او بیا د هغه په عراق باندې حمله کوي ځکه چې دا د هغوی دپاره ډیره اسانه وه. ترکی وویې امریکې ته چې آو تاسو موږ ته دا خبره وکړه ټیک ده مونږ دا خبره خپل پارلیمنټ ته را مخامخ کوو او زموږ پارلیمنټ په دې باندې ډیبیټ وکړي او هغې به دا سوچ وکړي چې آیا دا خبره مونږ منلی شو یا نه شو منلی. هغه خبره هغوی خپل پارلیمنټ ته راوسته پارلیمنټ په هغې باندې ډیبیټ وکړو او پارلیمنټ په کثرت رائے سره ووایي چې مونږ امریکې لا خپل هوایی فوجي اډې ورکولو دپاره تیار نه یو. ظاهره خبره ده امریکا دا دعوه کوي چې مونږ په جمهوریت یقین ساتو نو چې کله ترکی ورته ووایي چې مونږ په خپل جمهوریت باندې یقین ساتو او زمونږ ملک د جمهور په رڼا کې په کثرت رائے سره دا فیصله وکړه نو لہذا سوري مونږ تاسو له اډې نشو درکولې نو امریکا مجبوره وه چې د ترکی دې خبرې ته غاړه ایښې وي. بل طرف ته تاسو وګورئ چې که بحرین دی که کویت دی که متحده عرب امارات دی او که قطر دی نو هغه ملکونو کې یو خاص قسم له نظام دی نو د هغې په وجه باندې هغې د امریکې د یو خاص حد نه سوا رکاوټ نشي جوړې دی. نو چې کله رکاوټ نشي جوړې دی نو هلته کې امریکې ته موقع ده چې هلته کې هغې خپلې اډې جوړې کړي. بیا د هغې نه پس دا چې کوم نور ملکونه دي نو تاسو دې لحاظ سره وګورئ چې د پاکستان او د افغانستان څه پالیسي ده. پاکستان کې تر نن تاریخ پورې کم چې مونږه معیارات ګورو د تعلیم او د جمهوریت او د انصاف چې کوم معیار دی نو په هغه معیار باندې مونږ یقینا کمزور یو او بل طرف ته مونږ دا هم غواړو چې انډیا سره دې مونږ خپل سکور برابر کو او انډیا سره دې مونږ خپل مقابله جاری وساتو. نو د هغې دپاره زمونږ واکدارانو په شورو کې دا سوچ وکړه چې مونږ به انډیا سره به مقابلې دپاره به مونږ امریکې ته ځان ورغورځو. نو چې مونږ امریکې ته ځان ورغورځو نو ظاهره خبره ده چې هغې به بیا زمونږ نه یو فایده وچتوله او هغې به بیا داوي چې دا ملک چې کوم ملک لزه امداد ورکوم نو د دې ملک نه به زه د ځان دپاره هم څه تصویراتي یعنی سټریټیجیک فائدې به اوچتوم او د دې فائدې اوچتولو دپاره مونږ مجبور وو ځکه چې مونږ د هغوی نه پیسې اخیستې. نو دا هغه صورت حال دی. په کوم صورت حال کې چې کله یو ملک راګیر شي نو بیا د هغې نه پس هغه مجبور دی چې هغه به د سوپر پاور په ډکټیشن باندې به چلیږي. اوس دې ځای کې سوال دا پیدا کیږي چې دا کوم ډکټیشن دی، د دې ډکټیشن نه د وتو لار څه ده؟ آیا د وتو لار دا ده چې مونږ به یو سوپر پاور لپ سره به مونږ کانفرنټیشن اخلو، مونږ به هغې سره دو به دو مقابله کوو، مونږ به ورسره فوجي جګړه کوو، او که مونږ به د هغې نه نفرت کوو او که نه مونږ به څه کوو؟ څنګه چې ما تاسو ته وویل چې سوپر پاور همیشه ځان سوپر ساتل غواړي لیکن قدرت همیشه هغه سوپر نه ساتي، نو لہذا دا خبره زمونږ د پاره انتهایی ضروری ده چې کله مونږه هر یو سوپر پاور سره مونږه لګیایو او مونږه هغه سره خپل تعلق جوړو نو زمونږ تعلق به هغه سره نه د دوستۍ وي او نه به د دشمنۍ وي. زمونږ به تعلق به هغه سره به د کار تعلق وي، د مفاد تعلق وي. د کار تعلق به داسې وي چې مونږ به هغې سره تجارت کوو، مونږ به هغې سره خپل تعلق د کار ساتو، مونږ به باهمي طور باندې کوشش کوو چې مونږ د هغې په فائدې راشو، هغه زمونږ په فائدې راشي. لیکن چې څنګه د پښتو متل دی چې مه دومره خوږېږه چې بل دې ورتیر کی او مه دومره ترخېږه چې بل دې راولټې کی، نو دغه صورت حال زمونږ د پاره چې دی نو دا خبره ده چې مونږ به دغه طرف ته به مونږ روان یو. اوس دا چې کله په دې طریقې سره دا خبره جوړه شي، دا خبره چې کله په دې طریقې سره جوړه شي نو بیا د هغې نه پس اوس به مونږ سوچ کوو د پاکستان او د افغانستان. زمونږ د پاکستان او د افغانستان صورت حال دا دی چې پاکستان او افغانستان دواړه کمو کمو سیزونو کې چې کمزوری دي نو زمونږ د پاره دا انتهایی ضروری ده چې مونږ به په یو نوی حکمت عملی باندې کار کوو. دې وخت د بریک وخت دی، نو بریک ته به مونږ لاړ شو او د هغې نه پس به انشاءالله بیا مونږ واپس راځو. ناظرینو د بریک نه پس یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. اوس د دې نه پس به مونږ راشو د خپل ملک او د افغانستان په صورت حال باندې. د پاکستان صورت حال دا دی چې کله دا جوړ شو د الله تعالی په فضل و کرم سره، نو د هغې نه پس زمونږ په دې ملک کې د بدقسمتۍ نه مونږه تر لس کاله پورې آئین جوړ نه کړېدی شو. بیا د دې نه پس زمونږ په دې ملک کې یو طرف ته د فوج، بل طرف ته د جاگیردارو، بل طرف ته د قبایلی سردارانو، او بل طرف ته د بازو ډیرو غټو مالدارو خلکو د اغیو اکټ جوړ شو، د اغیو کټ جوړ را روان شو. او هغه خبره چې دینو هغه تر دې حد پورې را ورسیده چې اول یو مارشل لا راغله، هغه مارشل لا تر لس کاله پورې جاری وه. بیا د اغې نه پس یو جمهوری حکومت راغی، بیا د اغې نه پس یو بل مارشل لا راغله، بیا د هغې نه پس جمهوری حکومتونه نمبر په نمبر باندې راغله، بیا د هغې نه پس یو بله مارشل لا راغله، او بیا د هغې نه پس جمهوری حکومت را روان دی. گویا زمونږ په دې ملک کې دننه کم چې هغه غټ طاقتونه دي اسټیبلشمنټ، نو هغه اسټیبلشمنټ د شورو دروازې نه واخلي تر اوسه پورې دلته کې دخیل را روان دی. د هغې د دخل اندازې په وجه باندې، د سیاستدانانو د کمزورۍ په وجه باندې، او په دې ملک کې هغه خلق چې اغي وی چې دا قوم دی هم دغه شانتي په حصو کې تقسیم وي، په دې کې چې کم غټ خلق دی نو اغي دی غټ وي، او چې کم کمزوري دی نو اغي دی کمزوري وي، نو دا اغي په وجه باندې په دې قوم کې دننه فطري تور باندې څه کمزوري راغلي چې هغه کمزورو کې تعلیم او جمهوریت د ټولو نه سره فهرست دی. او بیا که تاسو وګورئ زموږ په دې ملک کې صورت حال دا دی چې انصاف هم یقینا کم دی، امانت او دیانت هم پکې کم دی، د قانون حکمرانی هم پکې کم ده، صحت طرف ته هم چې دینه توجه پکې نشته، او لا قانونیت پکې سیوا دی، د عام انسان د خدمت لپاره دلته کې ادارې چې دینو هغه نه دی جوړې شوي، قانون پابندي چې دینو دا مونږ د خپل طرف نه انتهایی ډېره کمزوري ګڼو، او مونږ چې دینو د قانون پابندۍ ته خاص توجه نه ورکو. بیا د هغې نه پس که تاسو مونږ سره خوا کې زمونږ چې کوم برادر ملک دی افغانستان، نو د افغانستان صورت حال ته وګورئ، نو د افغانستان صورت حال هم دې سره بالکل نږدې دی. یو بادشاهي نظام، بیا یو بل انقلاب، بیا یو کمیونیست انقلاب، بیا د کمیونیست انقلاب نه پس بیا د روس راتلل، بیا د روس د راتلو نه پس بیا د مجاهدو تنظیمونو یو بل سره جګړه، بیا د هغې نه طالبان راوتل، بیا په هغې کې دننه القاعده او اسامه بن لادن، او د هغې د طرف نه د 9/11 دا حملې، او بیا د هغې نه پس د امریکې راتلل، او بیا د هغې نه پس یو مسلسل جګړه چې هغه جګړه روانه ده. دا صورت حال دی د دې خطې. چې کله دا صورت حال دی نو اوس به مونږ دا سوچ کوو چې د دې صورت حال نه د راوتو طریقه څه ده. آی د راوتو طریقه دا ده چې زمونږ دا جګړه به مسلسل جاری وي، نو که دا جګړه مسلسل جاری وي نو د دینه به جوړیږي سو، آیا د دینه زموږ خطې ته به څه فایده رسي او کنه نقصان به ورته رسي، او آیا چې دا جګړه په دې طریقې سره جاری وي نو د دې په نتیجه کې به زموږ به څه صورت حال جوړیږي، کم ځای ته به آخر مونږ ځو. نن پاکستان ته تاسو وګورئ، د سوات نواخلې تر قبایلي علاقو پورې ټوله علاقه چې دی نو دا یو سور اور دی. بل طرف ته د افغانستان چې خاص کر کم د پښتنو بیلټ دی نو هلته کې څومره حده پورې چې دی نو نن یو تباهي او بربادي را روانه ده. دا خبره ډیره آسانه ده چې مونږ دا وکړو چې دا تباهي او بربادي مونږ باندې را مسلط کړی دی شوې ده، لیکن زمونږ دپاره اهم ترینه خبره دا ده چې مونږ دا وګورو چې په دې کې زمونږ څومره کمزوری دي، په دې کې زمونږ د طرف نه څومره خامې دي، او د هغې خامو په وجه باندې کم هغه خبرې دي چې مونږ هغه ټیکولې شوې او هغه مونږ ټیکې نه کړې. او نن هم دا خطه چې کومه ده، مونږ به د دې دپاره سوچ کوو، پردې بنده به زمونږ دپاره سوچ نه کوي. نو که زه لږ غونتې یو څو ترخې خبرې وکم، او هغه ترخې خبرې دا دي چې کله روس دلته کې راغې او روس د دې ځای نه واپس لاړ نو د هغې نه پس درې کاله داسې و چې په هغې درېو کالو پورې مسلسل دلته کې یو جګړه را روانه وه. یو طرف ته مجاهد تنظیمونه وو، او بل طرف ته په کابل کې د ډاکټر نجیب حکومت و، او دا جګړه هغه وخت صرف ختم شوه چې کله رشید دوستم هلته کې د ډاکټر نجیب خلاف بغاوت وکړو. بیا ورپسې تاسو وګورئ چې مسلسل د هغې نه پس مجاهد تنظیمونه څلور کالو پورې یو بل سره جګړه کوله، او د هغې جګړې په وخت کې نه دلته کې امریکا وه او نه دلته کې روسو، نه روس چې دی نو په هغې جګړه کې حصه اخیسته او نه امریکې په هغې جګړه کې حصه اخیسته، بلکې مونږ یو بل سره جګړه کوله. او ظاهره خبره ده چې هغه جګړه د سرحد نه آخوا څنګه وه، نو د سرحد نه دیخوا هم په یو خاص طریقې سره را روانه وه. دې وخت مونږ سره یو ټیلیفون کال دی، نو مونږ به هغه ټیلیفون کال واخلو چې زمونږ کالر سوی.
هلو هلو،
شاید چې دا ټیلیفون کال ډراپ شو. نو محترمو ناظرینو، تاسو بالکل د ټیلیفون په لاره باندې مونږ بالکل دلته کې دې پروګرام کې خپله برخه اغستې شي، او هر قسم له خبره چې تاسو کوم کول غواړئ د دې پروګرام او د دې موضوع په مناسبت سره، نو هغې باندې مونږ یو بل سره خبرې ترې هغه ورسره کولی شو. ما تاسو ته دا خبره کوله چې دلته کې یو وخت داسې و چې هغه وخت نه امریکا وه او نه روسو، او مونږ یو بل سره به هر حال جګړه کوله. بیا د هغې نه پس دلته کې چې کله د طالبان یو رژیم او یو حکومت جوړ شو، نو د هغې نه پس هم هغه جګړه آینده 15 کاله پورې جاری وه. ظاهره خبره ده هغه وخت هم دلته کې نه امریکا وه او نه روسو، لیکن دا جګړه جاری وا نو دې لحاظ سره که تاسو وګورئ نو دا جګړه 12 کاله داسې جاری وا چې دلته کې بین الاقوامي طاقت نو نو آیا د دې نقصان په مونږ کې وو او کنه د دې نقصان په بل چا کې وو؟ دلته کې که یو بقټ طاقتونه راغلو نو هغه خو ظاهره ده چې د 9/11 نه پس راغلو، نو د 9/11 نه مخکې چې کوم 12 کاله وو په هغې کې خو زموږ دا جګړه چې دی نو دا یو بل سره را روانه وه. 9/11 وشو، 9/11 بهر حال القاعده کړی وو او د القاعده بنیادونه په افغانستان کې وو، اگر چې د هغې په مقابله کې امریکې له بالکل په افغانستان باندې حمله نه وکول پکار، د هغې وجه دا وه چې د امریکې په افغانستان باندې د حملې په نتیجې کې بدل تکې چې کوم عام خلق دي او بې قصوره خلق دي هغې ته به نقصان رسیدو، لیکن بهر حال دلته کې امریکې حمله وکړه او د هغې په نتیجه کې دلته کې اوس یو جګړه چې دی نو هغه جګړه دلته کې جاری ده. اوس موږ سره سوال دا پیښیږي چې دا جګړه خو دلته کې جاری ده، نو دلته کې به موږ اوس د دې جګړې نه به ځان څنګه ختمو او څنګه به ځان بچ کوو؟ دا طریقه به موږ سوچ کوو. که موږ دا وایو چې د دې ځای نه دا بین الاقوامي غټ طاقتونه لړ شي او امریکا د دې ځای نه لړ شي نو دلته کې به امن و امان شي، نو شاید چې دا به یو داسې خبره وي چې دا به ډیره ممکنه به نه وي، دا به ډیره مناسب نه وي. د هغې وجه دا ده چې که فرض کو د دې ځای نه اوس بین الاقوامي طاقتونه د دې ځای نه لړ شي او خدای دې کړي چې زر تر زر لړ شي، لیکن داسې طریقې سره د لړ شي چې دلته کې امن بحال شي، لیکن که فرض کو نن هغې لړ شي نو زموږ دا خطه به یکدم په دریو حصو کې تقسیم شي. یو عیسه به هغه چې کوم ځای کې نان پشتونز دي، کوم ځای کې چې عام طور باندې امن دی نو هغه به جدا خطه شي، خاري به جدا خطه شي، او کوم ځای کې چې بهر حال اینټی گورنمنٹ فورسز دي، طالبان فورسز دي نو هغې به بالکل ځان لشي، نو د دې درې واړو به یو بل سره جګړه بیا جاری وي او دا جګړه به بهر حال یو لامحدود مدت پورې به جاری وي، ځکه چې دا درې واړه طاقتونه یو بل له شکست نشي ورکولی. کله چې دی یو بل شکست نشي ورکولی نو د دې مطلب دا دی چې اوس دې وخت به مونږ په کور کې کینو، سهل به راوباسو، نو چې سهل مونږ راوباسو نو د هغې په نتیجه کې به مونږ غټ طاقتونه مجبورو چې هغې به دې ځای نه لړ شي. اوس دا به څنګه کیږي؟ دې کې زموږ دپاره د عراق چې کوم ماډل دی هغه ماډل زموږ دپاره لږ خونتې د سوچ بچار باعث دی. تاسو کو سوچوکې نو په عراق کې امریکا راغلا او الته کې په دې طریقې سره راغلا چې په یو مکمل طور باندې بې انصافه سره راغلا، لیکن هغه الته کې راغلا او الته کې یو ډیر لوی بلډ شیډ وشو، د هغې بلډ شیډ نه پس بیا د عراق خلک یو نتیجې ته ورسېدل او هغې دې نتیجې ته ورسېدل چې که موږ په خپل ملک کې دننه یو بل سره کینو او یو بل سره د اقتدار دا تقسیم وکړو او خالص په جمهوریت باندې موږ یو بنیاد کیدو نو موږ د دې غټو طاقتونو نه ځان خلاصولی شو. نو لحاظه هغې څه وکړو؟ کرد، عرب او اهل تشی، یعنی سنی عرب او اهل تشی، دا درې الته کې غټ طاقتونه دي. دا درې واړه غټ طاقتونه کېناستل، دی یو بل سره اقتدار تقسیم کو، دی سیاسي پارټۍ جوړې کړې او د هغه سیاسي پارټو په بنیاد باندې الته کې دوه ځله انتخاب وشو او د دواړو ځلو انتخاب په نتیجه کې الته کې یو پرامن انتقال اقتدار وشو. کله چې دا انتقال اقتدار وشو نو د هغې په نتیجه کې امریکا مجبوره وه چې دا اعلان یې وکړو چې موږ به د 2011 نه د دې ځای نه تلل شروع کړو. دا ولې هغې دا اعلان وکړو؟ دا ځکه هغې دا اعلان وکړو چې عراقیانو ورته ووی چې موږ اوس دلته کې جمهوریت راوستو، اوس دلته کې موږ خپلې ټولې فیصلې په خپله کولی شو، زمونږ دلته کې امیریت نشته، زمونږ دلته کې یو ډکټیټرشپ نشته، لہذا موږ ته اوس تاسو ضرورت نشته، تاسو مهرباني وکړئ زمونږ تاسو اوس لړ شئ، زمونږ دا وطن پرېږدئ. دا طریقه موږ دلته کې ازمایلی شو او د هغې ازمایلې په نتیجه کې موږ دا خپل چې کوم زمونږ ملکونه دي نو دا موږ د دې غیر ملکي طاقتونو نه خلاصولی شو. دا به موږ څنګه خلاصو؟ ظاهره خبره ده چې د دې دپاره به هر یو فریق په خپل پوزیشن کې به یو لچک پیدا کوي. کچا لچک پیدا نکو نو سمجھوتا ممکن نه ده. سمجھوتا صرف الکی دی شی چې یو لچک پیدا شي. نو لہذا که فرض کو طالبان دی نو اغی به هم لچک پیدا کئی، او که فرض کو حامد کرزئی دے نو اغه به هم لچک پیدا کئی، او بین الاقوامی طاقتونه به هم لچک پیدا کئی. دے وقت ناظرینو یو ځل بیا مونږ په یو بریک باندې ځو، او د بریک نه پس به انشاءالله دا زمونږ مکالمه به جاری وي. د بریک نه پس یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. تر اوسه پورې چې دا مونږه په کومه خبره باندې ډسکشن وکړو، نو دا ډسکشن خو په یو مایکرو لیول باندې و، دا خو په یو غټ لیول باندې و. لیکن دا خبره مونږ له په دې باندې پوهېدل پکار دي چې یو خبره د مایکرو لیول هم ده. مایکرو لیول دې ته وایي چې لکه زه په خپل بنیاد باندې سکولې شم. هر یو قوم چې جوړیږي نو دا اصل کې د افرادو یو مجموعه، او د افرادو دا مجموعه په دې طریقې سره ده چې یو ډیر لوی دانشور دا خبره کړې ده چې یو قوم کې تبدیلی او انقلاب اله راځي چې هر بنده اوی چې دا انقلاب بس د خپل ځان نه شروع کوم. زمونږ په دې قومونو کې، زمونږ په پاکستان دی که افغانستان دی که پښتانه دي، په مونږ کې یو ډیره عجیبه خامی ده، او هغه خامی دا ده چې مونږ همیشه دا تبصره ضرور کوو فلانی ډیر غلط دی، فلانی ډیر خراب دی، فلانی دا کار وکړه، فلانی دا کار وکړه، غټان ټول خراب دی، سسټم ټول خراب دی، لیکن ځان طرف ته مونږ توجه نه کوو چې زه سکولی شم. حقیقت دا دی چې څنګه په غټ لیول باندې یو تبدیلی راځي د تعلیم نه، د جمهوریت نه، د انصاف نه، د مکالمې نه، نو دغه شان ته په ښکته لیول باندې هم یو تبدیلی راځي. او د ښکته لیول تبدیلی څه ده؟ د ښکته لیول تبدیلی دا ده چې هر انسان به اول داوی چې ښه زه خو غټ خلق نشم بدلولی، نو زه سکولی شم، زما دپاره کمه لار ده. نو چې کم انسان د ځان دپاره یو لار خوښه کی، نو یقیني خبره دا ده چې دا قوم به بدلیږي. د یو عام انسان دپاره لار بدلیدل څه دي؟ د عام انسان دپاره لار بدلیدل دا دي چې ړومبې به دا ګوري چې دی او د ده خاندان او د ده چاپیر چل په دې کې تعلیم څومره دی، او که په دې کې تعلیم نه وي نو دغه تعلیم چې دی نو دې طرف ته به دې توجه ورکوي چې د ده په چاپیر چل کې که کمزور انسان دی، که غریب انسان دی، که بېوسه او لاچاره انسان دی، نو هغه طرف ته به دې توجه کوي. دې وخت یو کال را روان دی، مونږ وګورو چې کالر مونږ ته څه وایي. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، څنګه؟
هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، تاسو څنګه؟ خیر دی.
دا چونکې زمونږ بے پروگرام دی د دې سلسلې، نو لہٰذا کې دی شي چې مونږ ته د تکنیکی خرابو پوجه باندې نن دا کالز چې دی نو دا سلسله مونږ ته صحیح طریقې سره رانه شي، لیکن بهر حال تاسو د کال سلسله چې دی نو هغه جاری ساتي، انشاءالله دې تکنیکی خرابو باندې وا قابو اومندلی شي. نو د ټول لړومبی خبره خو دا ده. دویم نمبر چې کومه خبره زمونږ سوسایټی کې ډیره لازم پکار ده، نو هغه د قانون پابندی ده. تاسو که خیالو که امونگ خلق یو چې مونږ دوبی ته لړ شو، او سعودی عرب ته لړ شو، او یا نورو غټو ملکونو ته لړ شو، نو هلته کې مونږ یکدم ته قانون پابندی شروع کو، په قطار کې ودرېږو، او چې خپل ملک ته راشو نو یکدم یو بې هنګمه کار شروع شي، قطارونه وغیرہ هر سمات شي، هر بنده د بل بنده نه مخکې کیږي، د ټریفک د قانون مونږ خیال نه ساتو، او په دې طریقې سره مونږ دا خیال نه ساتو چې څنګه بګنې مونږ د قانون پابندی کوو. د قانون دا پابندی چې کومه ده، دا چې کله په یو سوسایټی کې راشي نو هغه سوسایټی قائمه او دائمه پاتې کیږي، او چې کم سوسایټی کې د قانون پابندی نه وي نو هغه سوسایټی قائمه نشي پاتې کیږي، هغه سوسایټی ختمیږي. تاسو که خیال وکړئ نو د قانون پابندی به اول د غټ انسان نه به شروع کیږي، او وړوکی انسان به هم د دې پابندی کوي، او هر انسان به وایي چې زه به د دې قانون پابندی کوم. زمونږ په دې ملک کې عام طور باندې مونږ وینو، او شاید چې هم دغه صورت حال د پاکستان او د افغانستان او د پښتنو د ټولو دی، چې مونږ وایو دفتر کې د زمونږ کار بغیر د میرټ نه وشي، زمونږ کار دی په سفارش باندې وشي، بلکې زمونږ دل ته کې مونږ عام طور باندې دا وایو چې اصل کې خدا غلط سفارش ته چې دا منل دي، صحیح کار خو به زما چې دین همیشه وشي. مونږ په ټریفیک کې د قانون پابندی نه کوو، که دکاندار مونږ له یو روپۍ سیوا راکړي نو مونږ هغه هغه ته نه واپس کوو، او که فرض کو مونږ دکاندار له یو روپۍ سیوا ورکو نو دکاندار هغه مونږ ته نه واپس کوي. زمونږ په دې ملک کې تاسو وګورئ نو دا یو ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې داسې غلاګانې لکه مثال په طور باندې د موبایل سیل، د موبایل ټلیفون غلا چې کومه ده، نو زما په خیال په لکونو موبایل سیټونه چې دي نو هغه زمونږ په دې ملک کې پټ شوي دي او پټیږي، او شاید چې روزانه به په سلونو به پټیږي. زمونږ په دې ملک کې تاسو د وسلې دې خبرې ته وګورئ، دې ته وګورئ چې یو انسان چې څومره هغه غټ لیول ته ځي نو دومره هغه قانون ماتولو کې فخر محسوسوي، هغه ټیکس نه ورکوي، د ټیکس نه هغه ځان پټکوي پټي. نو دا چې کوم لاقانونیت دی، دا لاقانونیت داسې دی چې زما په خیال یو کال را روان دی، نو موږ به هغه کال واخلو. هلو، السلام علیکم. شاید چې یو ځل بیا دا کال ډراپ شو، نو موږ خپل خبره جاری ساتو. نو دا چې کوم لاقانونیت دی، لاقانونیت سره یو قوم ژوندی نشي پاتې کېدی. د ژوندي پاتې کېدلو لپاره دا ضروری ده چې موږ به د قانون پابندي کوو، او هغه وخت به هم موږ د قانون پابندي کوو چې کله هیڅوک موږ نه ویني. زه ستاسو خدمت کې اسی یو واقعا عرض کوم. هلته کې لکه ما سړک کراس کوو، اوس د شپې 3 بجې، هلته کې د ټریفک لایټس خو موجود وو، لیکن ظاهر خبره ده چې د قانون رکواله خو هیڅوک موجود نه و، نه پولیسو، نه څوکو. زه انتهایی ډېر حیران شوم چې هلته کې ګاډي راتلل، او ګاډي هلته کې بالکل اترېدل پر هډ لایټ باندې، او چې کله لایټ شین کېدنه نو هغه وخت پورې ګاډي واپس تلل نه. موږ سره یو بل کارل زما په خیال هغه کالر هم چې دی نو هغه لاین کټ شو، نو خبرې به زما جاری وي. نو موږ سره هغه چې کوم د شپې 3 بجې وي، او هلته کې د ټریفک چې کوم لایټ وو، نو په هغې لایټ باندې هلته کې چې کوم ګاډو والو نو هغې ادرېدل، او چې څنګه د پیدل خلکو دپاره لایټ آن شو، نو چې ما سره کوم 2-3 کسان هغه وخت ولاړو، هغې په هغه لار باندې روان شو. ما سوچ دا کوو چې که دا زمونږ ملک وو نو د شپې 3 بجې خو پرېږده، دروازې هم چې دی نو هر انسان چې دی نو هغه د ټریفک لایټ ماتی او په هغه طرف باندې روان وي. بله یو خبره چې هغه زمونږ په ملک کې انتهایی ډېر کمې دی، هغه د امانت او د دیانت دی. مونږ ګوره، دا یو ډېره ترخه خبره ده چې زه ستاسو په مخ کې کوم. مونږ یو دیانتدار قوم نه یو. مونږ کې چې څومره ملاوټونه دي، څومره زمونږ دکاندار ملاوټ کوي، څومره مونږ یو بل له دوکه ورکوو. شاید چې یو ځلې بیا یو کالر په لاین باندې دی. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مولوی ډاکټر صاحب، او تاسو زموږ طرف سلام دی، اوس خبرې کوم سعودي عرب نه.
ډیره مهرباني جی. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. تاسو پروګرامونه کوم د سبري ټایم کوم پروګرامونه کوم دا موږ دې ټول کنه په تاسو نه یو لک معلومات واړم. تاسو د ټلیفون لینډنه خراب دي، زه په دې باندې دا وایم کا چې لکه د زنه نه پوښي په ټي وي چینل باندې مسلمان زنه نه دی پوښي مسلمان زنه نه او دې ټکرای نه وي پړو نه وي په سر کړی کا تک دې په باندې کې دا کوشن کوم بل یو دا کوشن کوم پوښي زنه نه تو وستل نه وي پوښي لکه وخت کم وي مسلمان زنه نه یا دې په باندې کې لګمون ته دا معلومات راکې ته دا باندې تو مسلمان مو شریکی دې باندې ته زنه نه په باندې کې ته معلومات تاسو ته راکوي چې موږ تاسو نه مسلمان
حاجی تاسو په لائن باندې موجود یې دی وختي؟ ها، ڈراپ شو لائن. دا به ان شاء الله دا څومره مسری چې دی دا به رفته رفته کخیری په دې پروګرام کې وځه. بالکل اخلمه، ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو په دې پروګرام کې سبا غستا، او زه نورم ناظرینو ته وایم چې تاسو د ټلیفون په برخه باندې په دې لائن کې پوره پوره خبرې ساخلې، او ان شاء الله هر یو سوال چې دی دا به مونږه وقتاً فوقتاً چې دی نو په دې طریقې سره به مونږه اخلو. نو زمونږ په دې قوم کې د امانتدارۍ هم یو ډیر لوی کمی دی، او دا کمی تاسو هر ځای کې وینئ، او ګوره روزانه مونږ ټول په دې خپل سترګو باندې وینو. تاسو ته به دا خبره معلومه وي چې په دې خو ملکونو کې چې کوم ځای کې امانتداری او دیانتداری شته، که په یو دوکان کې یو شی داسې پروت وي چې هغه هغې کم قیمت باندې لګولي، نو د هغې خامی به هغې بیان کړي، او دا به ویلي چې په دې کې دا فلانی خامی ده، نو د دې په وجه باندې ګورې مونږه د دې د قیمت چې دی نو هغه مونږه کم کړی دی او دا خامی به هغې تا ته بالکل مخامخ کوي. لیکن زمونږ په دې ملک کې دا صورت حال دی چې مونږه هغه خامی چې دی نو هغه پټی کو او مونږه دا کوشش کوو چې که زمونږ څه شی خرڅو نو د هغې هغه خامی چې دی هغه چا طرف ته ښکاره نه شي، هغه بالکل پټه شي، مونږه یو بنده له دوکه ورکوو او مونږه په هغه باندې هغه شی خرڅ کوو. دا ګورې هغه ترخی خبرې دي چې دا بهرحال زمونږ او د ترقی یافته قومونو ترمنځ چې دی نو یو ډیر لوی فرق دی او مونږ به دا منو چې دا هغه خبرې دي د کم په خبرو په وجه باندې چې قدرت نن مونږ کمزورې ساتي، قدرت نن مونږ ته چې دی نو مونږ له پوره پوره ترقی نه راکوي، ځکه چې د ترقی کولو دپاره دا ټولې خبرې زمونږ لپاره ضروری دي. یو بله خبره چې دا هغې زمونږ په ملک کې ډیر زیات کمی دی هغه دا دی چې زمونږ په دې ملک کې هر انسان چې دی نو هغه غصه دی، هغه جګړ مار دی، هغه کې اشتعال دی، هغه هر وخت په غیظ و غضب کې دی او هغه یو بل سره نه صرف دا چې جګړې کوي بلکې هغه هر وخت د جذباتیت نه کار اخلي او چې کله هغه د جذباتیت نه کار واخلي نو هغه وایي چې کنه دا ما یو ډیر ښه کار وکړ. یاد ساته د جذباتیت نه کار اغستل چې کم دی دا یو ډیر غلط کار دی. دے وقت پہ مونگا یو بریک تزو او دا بریک نہ پس پہ انشاءاللہ بیا کا خیری حاضری کو ناظرینو د وقفې نه وخت کې ما تاسو ته دا عرض کو چې زمونږ د دې ملک په خلکو کې او زمونږ خاص کر دا چې کوم د پښتنو سیمه ده په دې کې اعتدال نشته. مونږ چې کله سوچ کوو او زمونږ چې کومه رویه ده او زمونږ چې کوم برتاو دی نو په هغې برتاو کې عام طور باندې غصه ده، په هغې کې اشتعال دی، په هغې کې جلد بازی ده، په هغې کې غیظ و غضب دی او په هغې کې وال ټکول دی. دا مونږ د خپل کور نه زده کوو او زمونږ هغه والدین چې دی نو هغې وی چې کنه مونږ بچی په ادب باندې کړو، کم والدین چې دی نو هغې خپل بچی بیا بیا وخی او د هغې نه یو ټسو باسي، حالانکه دا صحیح طریقه نه ده. صحیح طریقه د هغې دا ده چې مونږ به خپل بچی پویو، مونږ به یو بل سره بحث کوو، بحث کې به مونږ مهذب رویه اختیارو او چې څنګه حضور علیه السلام ارشاد فرمایلی دی چې هغه انسان زورور نه دی کم انسان چې بل انسان را پرې باسي، بلکه هغه انسان زورور دی کم انسان چې په خپل غصې باندې قابو عمومي. که تاسو خیال وکړئ نو زمونږ دلته کې چې تاسو روزانه ګرځئ نو هر وخت جګړې روانې دي، هر وخت چې دی نو خلق یو بل سره اړې جګړې کوي، نو دا غصه، دا اشتعال، دا چې کوم په مونږ کې یو غیظ و غضب راغلی دی، دا په مونږ کې چې کوم جذباتي کیفیت او جذباتیت راغلی دی، دا جذباتیت په مونږ د ځان نه اوباسو او د دې د اوباسلو طریقه ګوره اسانه نه ده، مشکله ده. او هغه مشکله دا ده چې د انسان نفس انسان ته وایي چې ته غصه وکه، ته د دې بل نپړق وباسا، ته دا بل اووهه او ته دې بل له څه سزا ورکه چې په دې طریقې سره ستا زړه چې دی ستا هغه بلاس چې دی نو هغه اطمینان عمومي. او بل طرف ته انسان ته د هغه چې کوم حقیقي نفس دی نو هغه ورته وایي چې نه دا خبره غلطه ده، ته به داسې نه کوې. نو لحاظه دا هغه شی دی چې په کم کې مونږ انتهایی کمزور یو او دا هغه خبره ده چې په کم کې خاص کر مونږ پښتانه په دې کې ډیر زیات کمزور یو. نو دغه وجه ده چې په پښتنو کې که تاسو وکتل نو قتل مقاتلې ډیر زیاتې سیوا دي. مونږ هر وخت یو بل پسې ټوپک تماچا راغستې وي، کلاشن کوف هر وخت یو بل پسې راغستې وي، زمونږ اخبارونه د دینه ډک وي چې څومره ډیرې جګړې وشوې، د دینه ډک وي چې څومره ډیر زمونږ دلته کې یو بل سره قاتلې مقاتلې دي. دا هم هغه خبره ده چې کومې خبرې باندې مونږ لا قابو منتل پکار دي. او انشاءالله یو پروګرام کې به زه تاسو ته بیا دا هم ویم چې دا کوم معاشرتي خرابې دي نو په دې خرابو باندې به مونږ څنګه قابو